سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ خګ اوس کولای شئ څلور ساعته د صدای رادیو نووري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوننس یويش او شپګوش مترو پنځوش مترو هم درنګه د مخام لښبګو د سهار تر شپګو مو په منځني څپا د لښبګ نوې ورې درشي خبرونه په خبرونو پیلو د ایران یو چارواکی په کابل کې د یوې سیمیز غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران، پاکستان، روسیه او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې په خوانی ټویټر لیکلی دی د دغه لیکلی دی او د دغه غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوه د پلان شوی غونډې په درشل کې به جوړېږي. خغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوه د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روانې دوشنبه پورې جوړه شي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلای دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د عملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخت په یو اعلامیه کې د جاپان د کوډیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ویلي دي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسون له اصولو سره پاټکر کې دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د نیو فعالان د نامعلوم دلایلو او درسنې او د قانون خلاف بندیان شوې دي. دغه بنسټ د ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنۍ واکمنو د پخانیو ژمن خلاف عمل بللی دی. د بیپلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبان د استخبارات لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خندونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوی چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولې دي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوه ورځو باندې وروسته خوشی شوې دي. دریم تم یعنی د جاپان د کوډیو خبري اژانس خبريال احسان اکبري شو د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنځشنبه خوشی شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د هیئت یوې غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځي افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبه په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبري وکړي. په غزه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیاتو لا هم روان دي او ټاکل شوی امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربن پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرایل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روانو ورځو کې وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي. پیکینګ او واشنگتن په وروستیو کلونو کې لا ټکنالوژي نیولې د بشري حقونو د موضوع نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. دغه اړیکو د بیا حیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خرابې شوې دي، ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وانګي به تر دوشنبه پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نه افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یا د سیالۍ شاه د سولې افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ټلاو نومړی ته په هنه وکړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوزیدو سره په 26.1 او ورکی 15.5 منډې وکړې. په افغان تو په هونکو کې علامه محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 10 منډې وې. د غراس لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په ترتیب 10.9 منډې جوړې کړې دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالي کړې وي چې دواړو بایللې وي. نننې سیالۍ کې هر لوبډلې وګټي د چانس په لوري چې د 12 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالعه واوریدل شي. وړاندې بر سره واورې چې امریکا له خپل ادب او وخت دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د چیولي وړاندې په دې اړه درته چوسیات لرو. همدارنګه ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چی په دې محکمه کې ستریږي او په دې اړه چې د دې محکمې حکم به څومره عملي وي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدل شي. رنګ له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرستیو کې له پاکستان راستن شي وای چې کار ورته نه پیدا کیږي.
مطلب کسبونه ارسلو رو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې ار ترتیب برابر مشخصه برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه.
همدارنګه د هیواد په ختیځ کې به د هغو زده کوونکو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې د یو پل د نړیدو له کبله اوس ښوونځیو ته نشي رسیدلی.
د پښت پول تخریب شوی دی او له عمله زه او زمانو ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطالعه هم شته ملتیا مغوړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سیال د شفیق ير د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویان د مرستیال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شو غونډې ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو ادباو غوختي چې افغانستان ته ل سفر کول ډډ وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادباو لپاره یو ل خطرناک هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال ودان پټیل 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو ادباو ل ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شوی غونډې ساتل کیږي. خود نو موړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي ادباو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي ادباو ته وایم چې افغانستان ته سفر مکوي. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلرم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جديدي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو ادباو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال داونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو لوري بندیان شوی دي. خو خاغلی بلینکن د بندیانو شوی او دقیق شمیر نه وخودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او ودایې کړي و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعال دي او امریکایي ادباء د انسان تښتونی او غیر قانوني نیونې لګواخ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نخې هم شته چې خایې د دې هواد وګړي د طالبانو لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډیر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
تکل شوې. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړی. د غزې په ویجړونکو جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په باندې خنډ خودل شوی چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې له هم د جګړې شدت کم شوې نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمیر له شپږ وژړو اوخته دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړي چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری اژانس راپور لمخې د عدالت نړیواله محکمه د خپل حکومتونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبی افریقا د قانوني شکایت پرنا کې صادریږي. د مرغومی اجدي پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلی تورونه یې رد کړل. د جنوبی افریقا د عدلی وزیر رونالد لامولا ویلی وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسی توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د اومینې چې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سوي چې د فلسطین یو هیات به هم نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تر دسل کې د چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیوال سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 8مې پروانه جګړه کې 16 درې اتیا کسان وژل سوي او تر 45000 او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوې ده چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیل خلاف د جنوبی افریقا د اړیزي په اړه پریکړه وکړي. جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپل پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان بولي. اسمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي لپخاني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نمړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه ورکن ده. دوه ډوله صلاحیتونه لري، یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کول صلاحیت لري. د حکومت کول صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري، په نورو مسایلو کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه کوي مشورتي حالت لري او دغه پریکړه مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنده دته په کټو چې د شلمه پیړی په اخرو کې د محکمه را منځته شو یا یو شته پیړی په پایل کې تر اوسه پورې تجربه ده خو دل ده چې د محکمې کومه لویه پریکړه نه ده کړې اما دغه د اساسنامې له مخې کله چې محکمه حکم کوي په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ځای چې کوي دغه اعتبار له منځه ځي او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مثلا مطرح کېږي د دارایۍ د استرداد مثلا مطرح کېږي بینالمللي اعتبار له منځه ځي او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی
د محکمې مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې و د سې معلومیږي چې پوتین هر هیواد ته لایم نشي تاسو ول چې اجرایی ضمانت نه لري لیکن تری به حد خو لري
بالکل نظر په دې چې مثلا د محکمه چې اوسل توش په تغړی هیواد نه غړي ټوب لري دومره موافق نظر نه راشي په دې معنی چې ځینې لوی قدرتونه د غړي ټوب نه لري مثلا امریکای متحده ایالات له تروس پورې د محکمې غړیتوب نه لري نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو د ارزښت ورکول کیږي په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کیږي په نسبي ډول تاسو دقیق وایئ په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی
تاسو ول چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تری وحده پوری اهمیت ورکول کیږي د ته پکتو چې جنوبی افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې د ډلوژنې ته توجه وشي ک د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه نو فکر کوي چې د اسرائیل او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي
دقیقا دا چه آغیز کهی که نکهی که چیره دقا محکمه دی اسرائیل زد حکمو که اروپایی اتحادی غری هوادونه شپگویست هوادونه کهی پی یقینی دول اولوی چلنج سر مواجه کهی یعنی سیاسی لحاظ اغا استراتیجیک ترونه چودی دی اسرائیل و دی امریکی دی متحد ایالات سر لدی اغا سیاسی لحاظ تر چلنج جندیجی او کنیوی بیانو علاوه په دې چې د دوه کیاملي نکی د دوه هیوادونو غړي توپ په خپل دغه آی سی سی کې یا په نړیواله جنایي محکمه کې او همدارنګه په خپل اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمه کې دغه سوال لاندې راځي په یقین باندې روابط باندې تاثیر ولري او اروپایي مشران به له یو چیلنج سره مواجه شي
اسمت سروان و چې د حق د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکسي نظر پوښتلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د څلور د شو ولایتونو سوداګر چې په کندهار کې راټول شوی دا کوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي د چولي ورزو لسمي تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان د څلور د شو ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو 15 ورځې راځي کندهار کې دی د پنځشنبه په ورځ ناوخته د وی خبري ناشته پر محل وبیل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبت کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي د رحمت الله نظریا او خلیل احمد پیام په نمونه دوه سوداګرو د نورو پاستازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګری زتوکو د لیژد را لیژد مخکنی تګلار عملی کړي
مشتون زیا مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مشته د کمیشن په نامه یو لمبر جوړ کړی دی او هغه زموږ د تجارانو د تجارت د هزار او ازر سبب ګرځیدلی دی او زموږ تجارت او صنعت پلچ کړی دی کرایې مو ډیر لوړې سوي دي
د کوم کمیسیون چې د کرایې لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ په قد غوښتنه ده دي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه و هغه ټولو پوینټونه موږ مشرانو ته وویل چې په دې کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې د دپل کېږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دله منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دغو څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو تجارانو او د اولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې د دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت د دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی چې په سپین پوش کې یو تور کارت سره سوی دی. موږ خپل غشتنې تر ریاست تر ولایت ټولو پورې رسولې دي. شیخ صاحب مبارک تم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کې دي. تجاران
مزګر ته موږ ته خبر راغلی چې امیر المؤمنین شیخ صاحب تاسې عریضه ورسېدې او هغوی موږ ته ویل شورا علما او چې تاسې یو لیست راکړئ چې تاسې غواړئ د امیر المؤمنین سره ووینئ.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لاري د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبات لمخي باروډونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپل چارو په وړاندې خند بولی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې د سړکانو لسوالۍ کې یو پل نړیدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسیدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللی، پل پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښد پل چې تیر اوړي و پیا ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندې، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطح ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطح لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې بدغلار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سین څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پوخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو او د پښد مسلکی انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښد پل تخریب شوی دی او له امله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدې انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پل تخریبې دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې ګالي.
د پښت پل یو پایا ناستوه او موټر په تګ راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین د په تګ راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګی نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمې شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري ک چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزې خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل:
د پښد د پول او د زیړی بابا د پول پر ابیتا باندې منګ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، به د هغې سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجامه شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زر وشو نو ممکن په همدې جمعې کې کار ور باندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړی وو، خو په سین کې د اوبو زیاتوالی سره لیا د پلون څخه 15 تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل همغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال د بیکارۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هیوا تراستون سوي. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی، خو د بیکاری لامل د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشينونو د رانیولو توان لري. د دې خبره نورې د مؤسساتو لوري ورکول سوي مرستې هم پر خلاصې دودي.
مرچ چې دلته ناوله دی، یو مطلب کسبونه ارسل ورو مشینګری او دا شان نه لرو دلته. هلته چې ار ترتیب برابر مش خپل برابر کړو، هغه چې برابر کړی مو هغه پات سورسه دلته چې راغلی یو. دلته مطلب مش دا خواست لرو چې مش خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار دي بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیر ټیم بین پاسي اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشین دي برورا. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره د محل راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او مؤسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابر کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کی مزکی ور پیدا کی د خډیر ماجر دی، یو نه دی، دوه نه دی، زر نه دی، پنځه نه دی، چې ځای ور پیدا کی دی په کارخته د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي.
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زر پاکستان سره غلې موږ خو ته په کارخته د خموش به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر سي یا موږ سي حکومت یو کار موږ ته برابر کی. ستونزې خو نو اوس ژمې دی، بوټې مو غوښ غواړي چې بوټې پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی وس نه لرو.
بل خوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوشونه روان دي، د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي، چاته د مشترخانو پر برابر، چاته د اصطلاح د کشنی کاروبارو پر برابر، د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره، د مستریانو د پاره، دا کوم ماجر سره ستنیج د دې ټولو سمر په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو. نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی ماری پکو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه ډېر څه صبر خمنسي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخي په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولدک لاري شاوخوا د 10000 کورنۍ هیوا ته راستنی سي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپناه نشټوالی یو بل ننګونه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. نوم مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د ماشری سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبرې کړه نه ده، ځکه دی کی داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غونه نه او نه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه د ماشتۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سم نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نزد ریډیو ټول اوریدم کو کارکون ته درل کوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالي پر شاده دشت پیغام شردم. نور مرده ته ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالي وځ سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سره مرده وشتن لرو چې مر سره کوم مرسته وکړي او خاص مو وشتن دا لږ ده پر حد باندې مشته وتړي. والسلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې ته به خوندي کولې خپل سرونه قرباني شو ماینه وایال به پسرای کې وتا ته به پسرای کې د وتاک زې در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریزلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټټ نکي نن تعالی سونه د شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وایډ کالدارو سودا کړه ته لا سوند شاور راولې دا څخه خپل ورس سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغمه کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي دونه وغمه دښمن ته جوازه ورکي نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بینه تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نه چې نه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی میکی در تا دازاده ملمه پروگرام لرو خطر حقی ورانده لند خبرونه د ایران یو چارواکی په کابل کې دی وی سیمه ایز غونډه د جوړیدو خبر ورکړی دی چې د ایران پاکستان روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مسیال سید رسول مساوی پرونه په خپل شبکې په خاني ټوئیټر د غونډې د جوړیدو خبر ورکړی چې د دوه د پلان شوی غونډې په درشل کې به جوړیږي خغلی مساوی لیکلی چې د غونډه د سیمې د سولې ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د غونډیو څنګه پاملرنه څرګندوي لدی سره مهاله د طالبانو د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې غونډه په در روان دوشنبه په ورځ جوړه شي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو الله بند د رسنۍ او د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشکېدو غوښتنه کړې دغه بنسټ پرونه وخت په ویلمه کې چې د جاپان د کودیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري د خوشکېدو هرکلی کړی ویلي دي د خبریالانو نیول د رسنۍ قانون خلاف او د رسنۍ د شکایت اوریدونکو کمیسیون له اصولو سره پټکر کې دي د اعلامیې په برخه کې راغلي چې افغانستان تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د رسنۍ او فعالان د نامعلوم دلایلو او د رسنۍ د قانون خلاف پکې بندیان شوي دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا باربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت دی او هیئت غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي چې باربوک په ختیځ افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې اترې وکړي او د افغانستان کرکټ بورډ د نونس کلن ځوانانو د نړیوال جام سیالي په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده یا د سیالي د سولې افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري افغان لوبډلې د سیالي په چګټلې او نومړی یې توپ هنې کړې ده افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 26.1 اور کې یو سلو 45 منډې کړې دي تاسو کولای شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات ساده رادیو پر ویب پاڼه وڅارئ
آزادی ملمه
د آزادی ملمه پروگرام ته شرغلاست نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري د په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نور ته بیانولای شي زبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداره ته خلک را بللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خبريږي زبیح الله غازی د ازادي ملمه پروګرام ته شرق لاست په پیل کې دارته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستان جلا وطن یست
ډیره مننه صالح صاحب تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تقریبا 2.5 کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم نو وطن خو دار شایع دیږي وطن وطن دی داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غیږ نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي نو همیشه مې یادیږي او سخت ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپل کورنۍ نه د خپل وطن نه د هغه دوستانو نه چې تال تماشوم توپ تیر کړی ځواني دي نو سخت ده نو وطن خلک او ورسره مې ډېر یادېږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وطن وي د وطن کیسې مو کولې او تاسو وژړل نو تقریبا کولی سم چې د هر افغان وطن یادېږي به څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغه مر نور دی پسې وطن یادېږي زیات دی د وطن څه یادېږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول
یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مکاوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادېږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله زه دلته هم خبریالي کوم خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې دار وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چا یادېږي او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري غازی صاحب هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ ادارې سیمې د خلکو سره په تماس کې یم ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درینا یو ځایی سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو نو هغه ما ته زنګ و او په واتس اپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبریالي مې کولای شو مسائل مې راسپړلای شو نو هغه د لرې نه سخته ده نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم بیا هغه مسائل رپورت کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده هغه دا ده چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه یې د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه ده یعنې دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوئ چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې د هغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزی لرل هغه راوړی و افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه راپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه راپورټ کوم نو او زه په اخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دی پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درک کوه؟
صالح صاحب زه ډیرو منطقو ته تلایم او ډیر کوشش میکاوه چې زه د لرو پرتو منطقونه گزارشونه جوړ کم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریاله نو بدانه غختل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه، خو ما دې شان ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لک تر لګه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لری منطقه کې دي، هغه ته لاړ شم او دا غي گزارش واخلم. منګه وخت هغه ته لاړلو د کونړ یو دره ده، د کونړ په نواباد سره یو دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کلال ته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څیرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پسته هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده بده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډیرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ صالح صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي، وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا اغه پم دې ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې اغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی اغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو.
د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبريالۍ ته د خبريالۍ پسترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ پسترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وی دی داسې وی دی داسې وی. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکی چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب، اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ و، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوز د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورٹ کړ چې یو کال وړاندې دامدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي کنه. ما دغه رپورٹ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږه د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، بیا د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي که نه، خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شایان پیدا کې زاویه به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلی خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند په کې چې زی څنګه اخلم که زه چرته حالته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویه پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوري. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړشه بیا لاړشه دا یو غټ مشکل دی. نو د صحیح خبریالی لکه زما ډیر مینا چې دا د صحیح خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسایل ما ترا نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپلم تجربه کړی دا چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنلې شي.
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې ورستیو کې ټوکې دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سي نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابعو مندل هلته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک در پسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین ورسته نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په قضیه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپېته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه نو دا هم د خبریالانو دپاره هم د رسنیو دپاره هم د رسنیو د کور دپاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا تا دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالی وکي؟
صالح صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سي پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي نور شواهد او مسایل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې
را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خو دې ښه دا آباد لره، تشکر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.